ژوند بدل سي مګر نسی کولای په دې چې تنهایی ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لوران سره همکاري دا ډیره ښه
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې لستونځو سره ده په ځای د دې چې ورته وایي چې گزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولای سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بې له شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
یما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
اله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې توای هغه د خزی لپاره چې دی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویل او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام ته ډول حقوق ورکړي دي دلته یوازینی عامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه خزه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غاک پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه ده چې لوی ستونزه ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واخونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزنه شي کولای خززه که چوپ پاتې کې خززه کار ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تریدون کې سرګنۍ کې هر ډول زدونه په پټه خلل دي سبب هم زغمی چې ک دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خز حکومت ته نشي کولای که زکه دولت ته دیږي د دې ژوند په خطر کې دی وژل کیږي ورسته بلابل بهانی دی لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلن کی سړی سره ولیدل شو یا داسي وای هغه سی وای نور داسي ډیر شیان شته چې کاور ته مخې ته کیږي او بیا د دولت لور یا مغه کاسته چې د یو وجل شوی یا ور باندې ظلم کړی دا یا په نورو د بلابل لاملون لمخي وهل شوی دا هغه طبيع پریات ور کول کیږي دا غیرتی انسان کمل کیږي زموږ پټلنه کیږي یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نور کول کیږي یو خزه دی د خسرګنۍ د لورونو او د خسرګنۍ د غد نورو غړو اړوند یاد پلرګنۍ ته شکایت وکي یا ځینی خای د خزه هغه ترهم هم دلته سیګي خور لور یو چرته ودیږي هغه خپل پلرګنۍ ته مګوري چې کزه دغه حال دی ته وایم دوی به یو بل سره په جګړه شي زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نور غړو ته بزیان ورسیږي یو سبب دا هم کیدای شي خودل ته تر ډیره بریدا سرګنۍ کې چې په دې باندې ستیری ګان تر جنسي تیری پورې هغه ته کوم زیان ورسیږي یو لامل دا هم کیدای شي چې غیرت ورته وای د دې لپاره چې د پلار شملې حس کوي د دې لپاره چې دی په ټولنه کې بدنام نه وي ځکه یو بدنامي کوي خزه ترسیږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت عزت هغه برو هر څه لاس اور کې سره لدی چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خو هغه کارونه نه وي تر سره شوی یو لامل دا هم دی چې کدی غږ اوچته وي د بدنامیږي پټولنه کې ځای ورکیږي او پټولنه کې بیا هغه یو ښه انسان په توګه غیته نه قتل کیږي
تاسو د خپل خبرو په فایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسیدلی یوې باندې جوش وبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت څه و
یو کابل څخه راوده شي و یو په خوست ولایت کې و دلته د میرمن او خاون ترمن چې هر سره منست شوی وي وستون زبي خطر سره غ موضوع رو خانه شوی نه ځکه کله کور تلاړم ګونډیان دی هغه سهار دغه خبر راته وکړي چې د ظلم ور سره شوی دی لامل کې د شي کورنۍ تو تریخواله وي یا به د خاون خبرې نه وي منل شوی یا به خاون ورته ویل وي چې مقصد د غزای ته مزه هغه ځای ته بتللی وي دا وهل شوی دا او پلرګنۍ ته لګل شوی دا هلته خپل ورور ته ویل دي چې مقصد زه دغه سی وهل مو یو ټک کولم ان دي کورنۍ د نور غړو لخوا خوند ته مجبورې کی تر څو په خزه باندې زیاتای او کی یو هي یو ټک کوي او د یو لامل دام کړي شي
تاسو د یو نارینه په صفات د سه سړی او ته څه وی لری چې کله د دوی کور ته یو څوک راوډیږي په غي باندې ظلم کوي او هي اته تر دې پورې لکه تاسو ویل سوځوي نور د فزیکی برخورد سره کوي چې هغه د عمر ای بی کړی تاسو داس نارینه او ته څه وایي مثلا دی او چا لور خور کور ته راوډوي پاداش بیرته امداوي تاسو به څه ویل ولري
دلته اسلام په ډیر واضح ډول د هر خوان خزه او د کورنۍ له نور غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکر او اصول ټکل دي مثلا اسلام وایي چې خپل خوان په خزه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نور غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یوستون زداد چې زمګن جونې تر ډیره بریده بو پوری په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دی تللی یا هغه د ژوند یا پټولنه کې یا د پردي کور ته د تک پر مهال لا غلارو چارو نه دی خبر چې زه له خواخې سره څه ډول چلن وکم له خوان سره څه ډول چلن وکم له لورونو سره څه ډول چلن وکم خو دلته بیا د خوان مسؤلیت دا جوړیږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلی دا یوازې په تا پسې راغلی ځکه دغه کور کې نور هیڅوګم نه لري هیڅوګم د دې خواخوږي نشته خوان ته په کار دي چې اسلام چې خځې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانيت چې خځې ته څه حقوق ورکړي دي هغه ته په پابندۍ باندې قائل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لمړی خځې ته دی خدای لشي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلن د پلان کې سره له مور سره مداس ډول چلن کول خو هندو سره مداس چلن کوه بیا به زما فکر کوم ستونزه ایجاد نشي خو کوي وخځه لوست مثلا زه ځان ته په مثال کې درکوم چې زما خزل وستي د تر قابلیتګې زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه خزي ته وایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغه سي چلن وکړې ورور سره مې دغه سي چلن وکړ هغه خپل د ټولو په حقوق باندې پوهیږي په ټولو لارو چارو باندې پوهیږي او دغه د کور چارې په ډیر ښه ډول تنظیموي تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه هیڅ نه و داسې ستونزه نه درمسته شوې چې ما ته دی یا مور ویلې وي چې ستا خزي دغه سي ده هغه سي ده یا د خزي راته ویلې وي چې ستا کور نه له ما سره دغه سي چلن کوي هغه سي چلن کوي نو په تعلیمي لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه شي چې زم یو انسان یم خزم یو انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکم له خزي سره هم باید همدغه څه چلند وشي له خوندانو مې هیله لري چې کورنۍ ته وایي چې تر دغه بریده پورې تاسو زما په خزه باندې حق لرئ چې دغه سي درته وکي هغه سي درته وکي له دې ور هاخوا که تاسو زما خزه ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې تر سره کوئ چې هغه نه اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه درکوم بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خبرمنه اوسېږي
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکی برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقدس باندې قایل دي، هغه نه لوستي دي، هغه نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلې ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بېلمۍ نښه ده، د عامه پوهاوي د نشتون نښه ده، ته بند ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواخي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللي. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما په فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو کتونه دي چې موږ تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته هم باد قرآن نه یو کتاب دی، تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی. منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو. چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي، په دې باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي، مسی تربیه کړي، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی ویزا پیسن ون نه مانه، مته خپل بده خزه، یعنی شاید خپل د پښلور د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم تخواسته کړي ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې وادیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولا ده ګناه ده. حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایو، دغه موږ مثلا زی و باسواده که زی ما تعلیم میکرده، تحصیل میکرده دی، یا نش ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آما او دی موتوروان سر از خبری وکما، زوینم چې زل لاس رقم عکس العمل د دې نه وینم، یو څوک پسترګو کې ما پویوي، یا په لاس یو اشاره تکا، یا مثلا یو بل حرکت تکا چې ته غږ ما وباسه. در شان بایست دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې د موارد سمخ کیږو، بیا بیرته مثلا ما موږ مجبوری وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغه د خانم و ضربه ووینم.
څومره افغان جونې کولی شي، افغان ښځې کولی شي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې په ور تستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وی چې موبایل باندې ټکنالوژي باندې دا وکړه وکړه، اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پیدل چې جنسي اړیکې شي دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه و مچ هغه خپل دنه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمونو د خانه همیشه د نسو استفادې استفاده کیدله تر هغه چې مثلا د دې وخوان نړۍ یو یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دغه شی ده دغه دی دغه یو حقوق دی دا د مثلا د تا د تر دې زیات بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکا او در نلار شي تا خوشی کا په دغه نه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څوک او څونه کته حق دی چې حقوق دی خبرې کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي
افغانی ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای سي دوی مبارزه کولای سي تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي
ور زم دا وي ما چې دا نو د یوې کورنۍ د خوانه نه مثلا اته د جامعې د خوانه بیرون اجتماع د خوانه از استګما د دې ته ولا کډ بدنامې ده زم شوی ما چې ګره یو ولک بدبختی عامل نه نه دي کنه په دوی سره کې کوم فکر وکړو ول بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي موږ په اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایې کې چې موږ ورودلې د سوي وی کې او خو بچاس هیڅ عیب نه دره یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مګه د بدنامۍ لکه چې لمنې توري کې لمنې مثلا داغدار کې قرباني څوک ورکوي جلې ورکوي که غاک پورته شي خو دې توانمند شي په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي د دې سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا مملکت چې په بعضو ځای کې چې د مراجعه په غوځای کې داسې بعض برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولای اتمان ارڅوک مثلا وړي چې آزاد وي د رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي
څه فکر کوئ آیا میرمنې به انجونې به د دې جرأت پیدا کړي د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي
انشاءالله ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوی یم چې اته تا نه خسر کور کې نه چې لور سو استفاده ته کړي وي جنسي تجاوز یې پکړې وي یعنی د داسې قضیو مخ شاهدان یو چې خپل ورور یې مامای حتی په بعضو موارده که پلارونو د دینه سو استفاده کرده ده ولی بیام ده غویره بایستی دو شویده که زو ویمه ده مامور بطرته وی که زو ویمه مثلا اغای ماما با ما تهدید که ما با مثلا حتی بعض دایو که تهدید شوی پا مرگم دی ولی اوش چی مثلا دو خلکو سخبری شویده حتی اقل ده ذکری دی پاینده دی پاره چې د دین سو استفاده ونه شي کنو رغ پورته کا کوي پورته نه کوي ځان پیسې کې د چې څنګه وکړای شي د خپل ځان نه مراقبت وکا باینده کې در رقم ته کار ورسره ونه شي امکان لري ولنه
اما په هواي دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې په هواي لسی چې د ته حق ده او کچېره د وضعیت سره مخ کې باید غاګ دی پورته کې کله چې یو څوک په دې پونه سي چې زما حق څه ده هغه به غاګ څنګه پورته کړي د هلته اما په هواي څومره مهم ده څومره اړین دی
کله چې معلومات ترلاسه کا کله چې پوي شي کله چې ورسره بیا په دوه باور عقیده ما چې د خلک بیا ډیر زرم شاید مثلا د په دوه جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډیر کنجکاو دي کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما
د آزادی ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې ملما نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی
مننه فتانه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو ستاسو لژوند به وکړو درته وایې چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکلو ریدونکو تلګوایې
زه مرنه ما ماشون تو به غزنی ولایت کې تیر کړی دی. دغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي. دغه نه وروسته زه کابل ته راغلم. کابل کې مې زندگی پیل کړله. نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي. په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه. بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد، ځکه د وطن حالات څه داسې اوسي، د ښځو په نظام کې بدلون راغلی، ښځو زده کړې محدودې سولې، بیخي وتړل سولې پوهنتونونه، بیا موږ ونسو کولی، ماستنو نسوی کولی، نورو نجونو هم همدارنګه سی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو، بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سی موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه، ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله، بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی. نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې، بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو وکړلو، نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو. بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و، بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه، خو بس دلته مې لږ تیز کړل، پر رسنیو مې فعالیت شروع کړو، خپلې لیکنې مې خپرولې، دراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې. له هغه نه وروسته سي بیا زه کابل ته رالم. کابل کې کوم سي تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه، په طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه. یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي، اما متاسفانه بدبختانه سي بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو، بس اوس هم تړلم.
مننه فتانه جانې. فتانه جانې، تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو، او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې، دا راته وایي چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو ته نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې، او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې؟ ولې موږ ډېر
ناامیده کړو، ځکه چې په هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده، خو ځکه چې داسې ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول شوي دي، بندې شوي نه دي، ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم، ډېره ناامیده سوم، خو بس هیله منده به دي وم زموږ زده کړې بیا پالېږي. په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم، ډېره له حده زیاته خفه وم، خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي، بیا انشاءالله موږ امتحان به ورکوو، کامیابېږو به خپلې انتخاب هغه ته، کوم څه زموږ هیله وله. خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته وله، او ډېر راته که حقیقت هغه سې ووایو، موږ سې ان واقعیا تر بیا د سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي، خو مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، سې امتحان ورکم، امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم، راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ چې د زده کړو بهیر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله، زه تنها نه وم، زه خور هم وراسره، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکله دی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله، دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري، نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق، او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایط او تا د رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا کزوم زه لورکین یو وخت وسو موږ تنا تیپ پیژند تیبي بخښونه یوازې موږ پنځه د موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر تیب نه نور تیب یو څه برخه وسو په کې کار موندو امې خدمت کاو امې ورته اړتیا ولا موږ یو داسې موږ اوه کې زه وم میشه دوا کوله چې زه تیپ ته ولاړسم زه باید یو ښه ډاکټر ځکه زموږ د کور ډاکټر شلو کوستان زه ډاکټر ووزیر اما کله دی وخت په بدلن سره زما سیم په پورته کې دا سره زما د مکتب په پورته کې دا سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو که رښتیا ووایم د اخیر وختو کې د ادبیات تر څنګ زما انتخاب سه باید سه حقوقی برخه کې واسم ځکه چې زما فکر یو قسمه د حالاتو سره بدلیدو میشه زما خوښه هم داسې بدلیدله خو بیا قابلیتي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره د انتخاب او بیا کله چې زه قابلیتي ترارم بس د ښاغلی پښتو ځکه چې دې کې د شاذو د ماشومانو د ښورالو برخه ولنو بیا د ټول راځي او خوشاله
فاطمه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې وو سیدی عملته د ژوند کړی وو وضعیت تل د خزو دنجونو څنګه وو آیال ته څه تالي دلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه راته وې
ما خوشتر سی حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همېشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالت ولته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړ چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولای شو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دا برخه ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې مخپله په ځان کې داسې اوسېدلې څه شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دې خلکو حقوقو نه به دي پاکوم خو بس هماغه څه ونه شو
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رښتیا د حقوق رښتیا ته په خیر ورسیږي او دغه رښتیا ولولي په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستي که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما څنګه د مکتب له دورې نه شعر کوشته نه سوې لري زه په یار کس څنګه شاعر نه سوې لري بس ما شعر لیکل زیاتره وخت شعر نه مې لیکل خو لا غسه تر څنګه ما کیسې لیکوالی کوله د پلان د کیسه مې لیکله د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا غلطه ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې ما هم لیکل کول د ادبي اړو لیکلم د قانون کول بیا ډېر وخت سمه مکتب کې ورګ دی کې زیات خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیات غوونو د حالاته له هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښه ده تر اوسه پورې او کسلیکنه سده بیا ما له وخته پیل کړی لیکوالي سي کله زموږ ونه سوی ما ونه سوی کولی سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ ورسو چې کوم زموږ ارمانو بیا ما کسلیکوالي پیل کړی اوسې موږ کولی سو له دغې لارې هم دی شاد بودی سر دی زلم رخ پورته کودی غوی رخ تای نکاس ورکودی مشمان و دی طولانی دی اغا زوریتای سی کم کیج اغا کمی بدی روایتی طولانه سی دی اغا بندی باید مش رخ اوچت کدام دی مش دی رخ دی اوچتا ولو دی ما دی رخ دی اوچتا ولو و وسیلات یا پرغاس اس باندی میما دی کوئی
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکن خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مستعار
نوم باندې ما لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې ځکه چې ما نه غوښتل چې په خپلو خلکو کې هلته څه څه ما ځوند کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکرې نه درلودل نو ما باید په مړه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه پس تاس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پوری د غوختی دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعری ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په نوم مخ کې بدل کړو تخلص مې بدل کړی وولو خو په هغو خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم اما په هغه څه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتنه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې انجلۍ و دی یوې خزی پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی دا د بې ښځې د نجلې په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي له هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کښې هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ وي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره داسې خو بس ښځې بېچارګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي دا زندګي ډېره سخته زندګي ده کوم څه افغان ښځې تېروي کوم څه افغان نجونې تېروي دا یو بد حالت ده واقعا هم که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري نو باید د دغه دپاره کار وسي باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې د ښځو د پرمختګ په مقابل کې نو که داسې وي چې ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کې د خپل فکرونه لږ سم کې دا ډېر ښه کار وسته دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیس.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي د ادب په برخه کې د خزو په برخه کې هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د پاره کړی وي نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سمختم ویلې زه سمختم وسره ورسته رالم رسنیو ته ما دې یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو نظام بدل شو یو قسمت خلک کچ غوندې ولوسي اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې او زما فکر کې دا اوس اصلا موږ انتخاب غلط ده ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو معلومات نه لرو چې موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نارو هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي زه به ځوانانو ته خلقو تا خپلو لست شخصیتون ار پیزنم سی اصلا چا خدمت کرده چا کار کرده دی وطن دی چا دی وطن زر خوشیشی نو دیگه خطر نو بیا ما گفت سی دی دعوت للاری دا مسیران مشان شکم دلوتون بر ما پیکا ما لوستون کو تیور وشوم لده لارینا دا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول هغې له لارې مې خپرول د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسې نه درلوده د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې د دعوت میډیا نه خپرولې له هغه وروسته دا چې دغه اسلامي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده بیا دا نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو ته نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کوم ولو لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي نو د ښځو بیچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې هغوی به خپل لیکوالي به وایه به شاعري و دا محدود ساتلو نو هر چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره نو هغه نه انتخابېدلې ده وضعیت اوس ما د ښځو لیدل او نو اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېدلی و دي به زیات ستونزې ول ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي ښځې په خپله دا د ښځو غږ وسیږو د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو به موږ باید ناامیده نه سو په هېڅ حالات کې موږ باید وښوو سي دغسې یو وضعیت و هم په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه او د دوی لپاره یو همت سي مجله مې ورته راویستله سي د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي نو دغه خاطر باندې مجله ورته راویستله بیا د ښځو لپاره او سی اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم که هر څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله کورنۍ راکول کیږي دی هغه د تنه اوس خپراوم یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري نو زه په دې هغه باندې خوشحاله یم.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ورشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده ځکه چې زیات خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسته په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه اوسته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکاو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپروي. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو، او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دی ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده غزان نشوی ځکه چې نه غواړي خپلې هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند را ته وایي؟
ځان خو په افغانستان کې کله خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که ځوان سي د ښځو ځوان سخت افغانستان کې، خصوصا د ځوانانو ځوان سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ځوان واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، او بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده، او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو، نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و واقعا هم یو زندانی ځوان ده که موږ وایو.
فتانه جانې، که د خبرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیکلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خبرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت را کو اتمن زبرته لته یو خپل نظم دې دا بدرته وایم ما و از ما وطن زو ته دواره یو رنگ یو زما وطن زو ته دواره یو رنگ یو ستا هم وخت څومره سپیره دی په گردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلی دی له پښو مې ازغې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېره ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کپن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم وخت څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي